کې لپاره او مولدین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي. مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لیارې منځني شاته ته هغه هم بندېږي. د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظ صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډېر زیات ښه نه وو، نو دا په دومره کچه کې وو چې فکر کوي دا کړکیچ به یې ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا موږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې؟
موږ تقریبا $300 میلیون هندوستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو. مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا $300 میلیون جری کم شي، مولدین د افغانستان پکښې ډېر ضرر کوي چې مولد پکښې وکړو د کار ځای له بینه ځي. او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندوستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو. مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو. ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندوستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره، دا سخته تمامیږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډیر پوره وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا $1 میلیارد سوداګري شتون درلودل، واردات او صادرات دا خو بالکل بند شو. دا چې بندېږي په دې معنا ده چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم پکښې ضرر کوي. د دواړې خواوې، داسې نه ده چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عنوي توګه ډېر شاعرو ته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی او همره توان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بې وزلي هیوادونه لکه افغانستان غوندې دا هیوادونه یې کوي، شاید هند یې ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د څلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا څلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د $1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم تولید ناخالص داخلي تر $3 میلیارد څخه اوښتې دي، $3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه مولدینو لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت کې هیڅ ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسیږي، د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وي او که به نه وي؟
بله، یو زیان دی. دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کوي، د کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات کیږي متاسفه.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د افغانستان د اقتصادي
چارو
او ډیره زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې دمه برخه واخیستله. موږ ستاسو په پویګو چې ستاسو وخت کم و، خو ډیره مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونو امرسیال ازرخش حافظی او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه رسره برخه اخیسته خو دوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی وو نو په دې خاطر وینش کولای چې تر پای رسره وسی خو زمونږ بل میلمه د برلین د امنیتی پوهنتون استاد خغلی اسحاق اتمر رسره دی دوی ته هم خرغلاست وایو اتمر صاحب خبرونې ته خرغلاست لومړی که لطفا لومړی خپل هغه یو عمومي تصور د دې جګړې د پیل په باب کلمو چې لومړی واورېدل چې دا جګړه له څو ورځو ګواښونو او ناندریو وروسته ونښته اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي، ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړ پولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن مونږ په مغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بل خوانه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدین و البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې و بل په کوفه کې و بل په کشمیر کې و. نو هندوستان دا وایي چې مونږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي، داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبل هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو او دغې ټولې لانجې پای له همغه ځای وو. اتمر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې راشئ، خبرې وکړي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکړي یادې کړي، نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره مونږ ته زنګ وهلی شئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 یو سلو یولس یو اوریدونکی د وصلا په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمار نه وی وایست.
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملمت ته، قدرمند اوریدونکو ته، نبی الله زبلای د وخت له غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب،
اسمر صاحب ملمره در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته مې ربني.
ډیره مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اسمر صاحب خپل پښتنه له ډیره وخت وروسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ته شاهدان یو دا چې په افغانستان کې تقریبا کته هم کشران یو تنه تم د انقلابونو په یاد کېږي چې څو انقلاب تیر شو، خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی. د افغانستان هغه دوه ګونی چلن، هغه چلن موږ لیدلی ده چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوو، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد توری غوړولی ده چې هغه پکار نه ده. تر څنګ یې د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو له اتمر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي واوسي، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګاونډیتوب یې لکه څنګه چې پخوا وو، او که چیرته هلته جنگ واوسي، جګړې واوسي، همداسې لکه څنګه چې اوس هر ورځ زیاتې وینې تویږي، زیات مشکلات پیښیږي، بیا هم پاکستان هماغه دریځ غوره کړی لکه څنګه چې مخکې غوره کړی چې زموږ کله چې هم د میوو وخت رارسیږي، زموږ سلګونه زرګونه کنټینران ډک په بندر کې راته ایساروي او هلته یې خرابوي، کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب تاسو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږي. له ښاغلي اتمر زموږ میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته، وایم خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو له حالاته نه میلمنه ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشي، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي، سلام تاسو میلمه ته. ما موضوع ان شاء الله دغه د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل د پاکستان او هند د روسي کړکیچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړي تکل صاحب محترمه، دا کوم کړکیچ وز پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابند راغره دي. تکل صاحب محترمه، موږ دا شل کال د جګړو قربانیان یو، مثال د خبرې د تاریخوالي موږ ولیدې، نو موږ خپل د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکوي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په دا شلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړي دي، در په دره کړي دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړي دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دي تکل صاحب په عام ولس مو ډېره خوا به دي تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان، موږ دا شل کال د جنگونو د هغه تاریخوال تجربه کړل. او د اتمر صاحب محترم سره ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره وته وکړله، پاکستان اکثره زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د څنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبرو دی لارې بندې کړي، هلته غټ غټ مشکلات جوړ کړي. زما د اتمر صاحب محترم سره دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت اوس دغه توانو دغه نه لري. ګورې دلته که مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړی خونې نه لرو چې مثال دغه چې دی که دغه انار که دغه انګور مثال دلته خوندي شي د ډېر وخت لپاره. پاکستان هیڅ تاوان موږ پاکستان ته تاوان نه رسېږي. تکل صاحب ګوره که دغه کیلایو خرابېږي، مثال که دغه سمالټې خرابېږي، هغه خواته سړی خونې لري محترم تکل صاحب، هلته هغه لندې میوې چې دي یا جوسان ځینې جوړي مثال د خبرې، یا نور داسې اوس رومیان دي خرابېږي، بیا هلته روب ځینې جوړ کړي مثال د خبرې، ګورجا ځینې جوړ کړي، نقصانات دوی ته دونه نه رسېږي. یو زموږ افغانستان دی چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجاران ته مثال پر ملناو په کروڑو کروڑو تاوان نه رسېږي. اتمر صاحب محترم سره ما دا پوښتنه ده چې زموږ ملي تجاران اوس پیسې نه لري چې دا سړی خونې جوړې کړي، که څه وجه ده؟
ډېره زیاته مننه اتل صاحب. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لمیلمنه خپل نظر، خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې وپوښتي. نو اتمر صاحب، تاسو پوښتنه واورئ دي، مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي.
مننه تکل صاحب. د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زه هر څه کوم. ګوري پاکستان یو نظامیګر هیواد دی. پاکستان کې ټول سیاستونه د نظامیانو په لاس کې دي، او مخصوصا د پاکستان استخبارات ایسای او نور ایسای سره چې تړلي دي هغه ادارې دوی د پاکستان سیاستونه رهبري کوي. د پاکستان ملکي حکومت د ایسای او د پاکستان د نظامیانو په لاس کې دی. یعنې دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره. تاسې د پاکستان د جوړېدو نه را په دې خوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ، د 1940 کال نه را په دې خوا تر دې ننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فضل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی، لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي. بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده. پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري، او هغه البته دا دی په لنډه توګه که زه تاسو وایم، دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي. تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي، کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي، کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي، پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورکوي. نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او بې معرفته یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي، په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بندي، په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي، او د افغانستان سیاست دوی سره وي، د افغانستان تجارت دوی سره وي، د افغانستان منابع دوی سره وي. نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا عرض کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي، د میوو وخت شي، دوی ته دوی فقط ضربه وهي. دا زموږ ملي سرمایه ده، د تجار پیسې زمونږ پیسې دي، زمونږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي. او پاکستان دا کار کوي، دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي، کله چې د دوی تجارت ورغږي، نو دوی ګټه کوي.
اکبر صاحب، کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکیچ باندې، او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ.
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې، او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه. هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي، آیا سردخانې که موږ جوړې کړو دا زموږ درد دوا کولی شي که نه؟ زه دا وایم چې بلې، هو موږ که خپل د تجارانو پلوي اوسو، د دوی دغه مشکل ته پام وکړو، نو طبیعي دی چې موږ بیا کولی شو دغسې لارو چارو باندې، بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړو چې هغه د پاکستان که موږ باندې لارې بندوي، که زموږ د تجار مالونه دوی ستنوي او دوی ځنډوي، موږ هم هغسې لارې چارې ولټو. ځکه دا یوازې یو طرفه نه دی، تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنی آسیا هیوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته. دي نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو، باید د دې دپاره تجویز ونیسو او هغه څه تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانی هم جوړ کړو، دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کړي او باید داسې یو شرایط رامنځته کړي چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوئ چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لاره روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړي دي. فکر کوئ دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکله خبره ده. د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغه څه چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډېری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هېواد، مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري او دا غواړي چې ایغور دې هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدمه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویر لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره او دې سره نږدې دوی کار کوي، او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار دی. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجنه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هېوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د ټولو سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه ټولو سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې مونږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلي او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې، مخصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې، وروسته لدې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستاني طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، لدې نه وروسته د دواړو ترمنز، یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز، اړیکې یو څه ترنګلې شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري، یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هم داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف ولري دوی طالبانو سره نږدې شي. هم دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبان حکومت ډېر نږدې دي سره، دا څه ورته وایي دا بازاري جنګونه، دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت یې به زه وایم، علت دا دی، ګورې تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړو، دا ټولو ته معلوم دی. دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست وو. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت یې وګورو بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر کړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې وو، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی، یعنې طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنې که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي.
ګورې دا یو لویه برنامه دی، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بل هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره، نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
که داسې وي چې هغه مشهوره فرضیه، اتمر صاحب ډېره بښنه غواړم چې ستاسو خبرې پرې کوم، هغه مشهوره فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځئ، یعنی دا خو هم له امکان نه لرې نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړې کړې دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوږی باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ داسې ډېر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاري.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډلې خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسې که دا خپل افغانستان کې وګورئ دا دوستم څوک وو؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ؟ همداسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ، د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی، د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکر ډلې وې د دغه خمینی سره، او هغوی سره توافق کړی و دوی. ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې، اعدام شول، ووژل شول، او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا هم ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي، نه، هغه چې یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید همد پاکستان دپاره، هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولای چې ټي ټي پی سره هند مرسته کوي، او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوچ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوچ د استخبارات او بخې د بلوچ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو، او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتی مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی، یعنی هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسې وښیي، ځکه ټول استخبارات دي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي، دغه ټول مثلا د هند و پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه یې کوي، او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیانی هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي، انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي، هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند تیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه دلی دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړې په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو، یعنی د پاکستان ادا دا ده چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اتمس صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست، د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي، نه دغه د خلکو ته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو، پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره درېږي، هندوستان سره درېږي. نو دا خو غاړه کې کېدای شي پاکستان خپله دا کومه اتویش نپاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوی دي، شپږویش کسان دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی. هندوستان پاکستان چې جنگ کوي، یو 1400 میلیونه د پوج دی، نو د پاکستان 6.5 میلیونه پوج دی. دا جنگ یې کولای چې هغه دغه باندې راوځغلین کېدای شي، لا پاکستان لاندې کړی وای. خدا دنیا ته یو غولول پیچ والا مژا کو دا کو الته افغانان راړی، دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی.
تاسو وبخې ک یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي.
احمد الله د افغانستان څخه تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ.
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي. د دې لپاره چې دغه خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده، په څه اساس یو بنسټم لري که همداسې فقط فکر کوي؟
ما احساس دا چې ماجر دی دا اوس څومره ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دی دا اوس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشینري ګرځي دا اوس موږ ډېر قومان راغلي دي د پاکستان دا اوس را روان دي یعنی خالص سر راستلای سي دغه ځا چې کدای سي د سر خطرې هم می د بیزتی خطرې هم می نو وزالته دغه ګډوډي سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې د یا افغانان چې دي موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
این به شریک نه خو این د خامخا لږ دا دغه به کوي چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانانو ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوچ یو ملک ولري یو اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خو کې ګوره د دلاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتم سپ تاسو ته څومره زړه د مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان له خپل خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خو دا چې دا به یو عمدي عمل وي دا څومره ستاسو زړه ته لویږي اتمر صاحب
ګورئ دا خو دې اوس مسله نه ده کله چې هندو پاکستان خپل ازادي واخیسته ده او دوی بیل شول د یو د بل نه په 1940 کال کې دوی پاسل څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې د افغانانو په مورد کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسو ګورئ هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسو ګورئ په دغه کچه چې مهاجرین بېرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کوي د دوی ځای په ځای کول د دوی کار پیدا کول د دوی اقتصاد د دوی ژوند دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت دغه سره مواجه خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه بار پولې باندې وړی نو دوی داسې هدف لري لیکن د هندو پاکستان جګړه دوی رقیبان دي دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی دا تقریبا 3 جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي
اتمر صاحب ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي، که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې موږ خپل غچ اخیستی، په دې مانا چې موږ 15 لوټکې د هندوستان راغورځولي دي، او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به موږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حمله وکړه نه په اقتصادي مراکز باندې، د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه او هغه یې ونیشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې موږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، موږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، موږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې موږ نور غچ نه غواړو، موږ 15 لوټکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپلمنځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دې وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتي همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې موږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوڅ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې موږ 15 تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته موږ هم ځواب ورکړی، او نور ډرونونه هم دوی وایي چې موږ ویشتي دي، نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا دی چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلوده، او نن احتمالا گرچې هغه څه وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی، تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې دی هند ته هم ورشي. نو دا هم کیدای شي د سیمې د هیوادونو د خوانه یو هڅه وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اتمر سپ تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ یې الوتکې ویشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده. او زن نن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی و، د پاکستان پاوځ تاسو وایي چې د هغه لپاره دافع هوا سیستم نه لري یا د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري. تاسو څنګه مقایسه کوئ د هند او د پاکستان پوځي ځواک، په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګورئ یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کدی څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی. تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامی اړخه تسته وایم. لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو لا زیات، له 8 اکتوبر 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګدولو توان لري، له نظامی پړاو دومره له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپل یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن. لیکن هماغه وخت کې اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت کې اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت کې اسرائیل د هغه نه ونیول، د اردن نه ونیول، او په هماغه وخت کې صحرای سینای د مصر نه ونیول. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه صحرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور و هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه صحرای سینا ورته خوشی کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سینا د لاسه ورکړه. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي او نظامي لري، پایګاوې لري او
ډیره مننه. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي و په استاسو مایکروفون استاسو خبرونه کې چې د خبرونه همداشه به پای ته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بلې خبرونې مو په خدای سپارو. الله مو مل شه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ